وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه کې مو امید زهیر مل هرکلای کوم. لمړی خبرونه. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د خصوصي وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله تویې پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د انټرنیشنل کمیونټیز ایکسپیکټیشن
د نړیوالې ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملي نشو. خو برعکس د بشري حقوقو سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت بلرلو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم مبالغه وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جنوني او خزي کړي کی هغه زیاته کړي طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان ته د سفر پر مهال کړې دي. خرمه وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لږ څه باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. ښاغلی برونز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کروندګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه خبری ایک وکړي. اوس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه وزره ټیمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 155 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به د دویمې شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبې د مارچ په 13 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسې پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غږ چې له روسیې واخلي. ولادیمیر زلینسکي پرون پر خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلي په دې ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیا کیپر ویلي وو دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې دا ستوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسېدلي و چې د دویم توغندي په لګېدو کې وواشل شول. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې یو نامه ماموریت دی او بل کال لپاره هم تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې شوې دي. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شوه. د جاپان استازی یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. وروسته ښاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسني وخت کې یوه مهمه اړتیا وبلله.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوحه کې د ځانګړو استازو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیره ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي په راروانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلي فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شموله سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلي فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت، د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
کندهار کې شمیر کاروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ دي او د مهالي کاروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې لامل یې دوی اړ دي نور سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کوم یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم عبدالنافذ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره او پر یا متر چې برما کم یې نیک.
ما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي. د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موساد تخواست هم در غسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاول کوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چک ډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي. آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نو هین هغه قانون ته اجرایی بڼه ورکړه چې پر بنسټ مسلمان مهاجرینو ته د دې هیواد تابعیت نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودی دا هیواد د هندو په یو ملیت کرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د مودی حکومت هغه دلایل رد کړي چې ګنې دا قانون تبعیضي رنګ لري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوي بدلون لبخې د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسی، سیک، جین، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي، خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړي دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهم شمنه و. د قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودی حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولی شي دوی منصفی کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبه په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادیو ته درناوی او د قانون له مخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسۍ اساسي اصول دي. خو د مودی حکومت دا خبره چې ګنې دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت اوسي چې شمیر د هند په څ باندې 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند تقریبا ټول سیمو کې اوسي. خود اسوسییټډ پریس خبري آژانس در راپور لمخې په 2014 کال کې د نریندر مودی له واکمنۍ وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حملې پرې شوې دي.
د نړیوالونکو وړاندې مهمې یادونه وکړه چې د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا پروګرامونه واورئ چې پیو او بل پسې خبريږي. خو وخت
نیما نړۍ اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوو
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نوزم نور د دژن خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو